ستاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مړو ګډون وکړ تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. علامه مل
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې رواني یو ستخ پرونی ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړی نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګ اوري چې افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د غیدا پړمو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه نس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه ونړي خبر وړاندې کوي.
بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې د پولیسو پر یوه پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شپاړس تنه وسله وال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه شپاړس تنه وسله وال تروریستي داعشیان چې دا د بهرني اتباع وو او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې دي نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلور د لخوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د قاری تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شول. دوسونه هم شاهین قلور دوه قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډیر تر روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلور دوه په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د قلور دوه د غراز نن په یوې بلې جلا خبر پانه کې په یو هوایی برید کې د بلخ د زهري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال قاري قدرت الله سره د هغه د ولسو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پانې له مخې دغه هوایی برید پرون زهري ولسوالۍ ته په لاره د قاري قدرت الله د موټرو موټر سایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله والو طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې پولند د سفارت شارزده فریزار کړه او د هغې نړیوال کانفرانس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د دې وزارت یو چارواکي د پولند شارزده فر ته وویل چې دغه پریکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. د خبر له مخې د پولند دغه ډیپلومات دغه کانفرانس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویلي چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمه د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عمل کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولای دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خزر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرینی ناروغي اخته دی. په پام کې و چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 16 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه. ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون یوویشت ورځې واوښتي چې دا د امریکا په تاریخ کې په نویو لسیزه کې د پخواني ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولې.
کامل دې ردو د عددی د افغانستانه د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون رئیس عبید الله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرل کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دا چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث وي.
د انصاف پلټک یو دور کوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د خبرونو د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه په کلکه رد وی نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر افغان کارپوه هم د بشری حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګني. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو وګڼلو او افغان حکومت سره ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رات کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل یې ردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد د افغانستان د خلکو د د سرنويشت په ضد د استقلالیت په ضد.
خاغلی بارکزی وای د ملي وحدت په حکومت کې داسې چیرې ډیر دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د غوی پاړه د خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پښتنې داسې محل سرګندېږي چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکې بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودې او خلک یې زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي و کچیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وشني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هیوادونو د قوانینو لوخي قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپאי ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشری حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري کړي.
وایي به چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخالفین دا باید وخت دی چې محکمې ته ساوکړي. هغه وخت چې نه وای مقرر شو وایي به چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دی که دی شخصا دی با خالد مخالفین شخصی یا سیاسی تاثیرات لانده دا خبر شویده و کمچه لانده شویده حال تا زپ دی که کم منطق نینو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان دا سی محل پا افغانستان که د بشری حقوقو دا سرغړونو او جنگی جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په آنلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیون افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یاد محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورنو کسانو نمونه افشا کړي دي.
مننه چې زه درته غواګیاست په همدې موضوع تم کېګو د حال کې د افغانستان د بشری حقوقو سازمان رئیس وایي ک د جنگي جنایتکارانو او یا د بشر حقوقو د سرغړونو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي نو په عموم کې پیدا شي، ځکه په خبره ډېرې له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لالګل لال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. له خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسد الله خالد پړه د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
من نظر عمومی دا ده چه کیگی رو باید ده کولو ناخیزین یا هر خلق چه ده بسیح کنه پسرگرونو بنده تورن دی نو اکثریت پا دولت که پا لورو پستونو بنده کار کردی باید ده الیف نتریا پوری ده طول سیستم باید ده خلق کنه پاک شی. زه فکر کوم چه پا یو کس بنده ده کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چیرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد د هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا دې دغه ګن ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو څېړنې ښخي ښاغلی لال چې واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حق لبانې ځل نهادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نور مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکې درته چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او غړو د سرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لغه وړاندې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سروردانش د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی ده او موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالې دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوي او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالېدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نه شي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تیرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکن اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړ مورز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحات را وستل لازمی دي. دا انتقادونه لاغې ورسته مخ په ډیری دوه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلې چې له نږدې درې میاشتنی انتظار ورسته هم د ولسی جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځان په دې کې راځي دغه ځند افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زمونږ وختونه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
من نکاو چې ازادي رادیو ته غوږی است دا نور راپورنه خبرونه مرکې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پانو ټوئیټر همداشان زموږ په ویب سټ کې هم ولولئ پته دا www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی دا خبرې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا وایي په مجموع کې سیمه ایز روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمه د زینو هوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي هر ډول خبره او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو د خیرو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د یو ناورین بحث باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو لدې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی ده. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ. ښاغلی داودزی په خپل دغه څلور ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد له یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزی سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودند، اونا به ای عقیده بودند که
دو بل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه د پاکستان د حکومت سیاست او پوز ترمنز د افغانستان د سول او ثبات اړوند یو همغږی رامنسته شوی او لسیاسی پلوه عمومی روحیه هم داسه ده چه کولی شي د افغانستان د سول پا گته زمینه برابر شي
به نفع صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلې چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی ده او تاسو د ازادي رادیو د مزدګرنې خبري مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګري ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لویدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداری
لا هم فساد نامنه او د بشری ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون ل کاره لویدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي
موري همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نور ستونزې وګڼلې. د خغلی دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 10 میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کیږي چې په افغانستان کې د مهال د شمیره 15,000 ته رسیږي. خو خغلی دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د لیدري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولې کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمیرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولي په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلی وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې کسه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه. خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل. خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ خلاص د رادیو ناورې د افغانستان د ملي مشارکت ګون په ایران او پاکستان کې لازدي غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي او له افغان حکومت هم دا تمه لري. دغه ګون رئیس نجیب الله کابلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقوقو په سرغړونې تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایان عبدالوحید خوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصولو په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د ناجیسا پیپر راپور کې
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوچستانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له ویل سيزره په دی خو له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوچستان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
موږ جدي غوښتنه ده چې موږ د گاونډیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي او همدارنګه و موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستانو او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع غني او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکوو.
ما حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوسمیشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوسمیشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوسمیشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جالي نخدو کې وژني. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې بشري وضعیت د نخنی وړ بللی او د پاکستان لستري محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبي غازو مهمه زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو لتر ټولو به وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو پر رڼا کې ورکړل شي.
خبر دا وی چې د بلوچ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو پر رڼا کې ورکړل شي، موږ په سولیز ډول د خپلو پښتنو او بلوچ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نوموړي ویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوچستانو حقوقو ته درناوی وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. وخت هم 4 بجې او 10 دقیقې شوې. نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز.